السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه تاندې هیلي او قانوني لارې هم لري. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناوري.
سلیم شیرون بیده مشال ده خبرونو سر تکی ده پاکستان ده داخله چارو وزیر شیخ رشید په هیواد کی ده وسلوالو لخوا ده نور و بریدونو خبرداری ور کرده. ده طالبانو ده حکومت دفاع وزارت وایی ده هوایی زواکونو پخوانه پینده پیلتان لبهر بیرتا افغانستان تا ستانه شویدی. ده پولین پوزی چارواکی وایی چی به شرکی یورپ کی ده ناتو متحدینو ده ملاتر پا مخا ده امریکایی پوز دسته پولین ترسیدلی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په هیواد کې د وسلوالو لخوا د نورو بریدونو خبرداري ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په پولیسو او امنیتي سرتیرو د وسلوالو لخوا د بریدونو لړۍ دوام لري. تیر ورځ په راولپنډا کې د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر په اړه یوې ولسی غونډې ته په وینا کې شیخ رشید احمد وویل
په را روانو ورځو کې د تیر شوی اونۍ پرنګ د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راتلی شي.
د داخله چارو د وزیر شیخ رشید احمد لخوا دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې تېره ورځ د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د څانګې ای ایس پی آر په یوه خبر پاڼه کې د بلوچستان په نوشکي او پنجګور کې د دریو ورځو ناروان د بلوچ بلتون پالو پر ضد د عملیاتو د خاتمې ویلي او دعوه یې کړې چې شل وسلوالې وجلې. ای ایس پی آر په دې عملیاتو کې د دوو پوځي افسرانو په شمول د نهو امنیتي سرتیرو د وجنې پخلی کړی. د خبر پاڼې له مخې د عملیات پس له هغې پیل شول چې وسلوالو په نوشکي او پنجګور کې د امنیتي سرتیرو په کیمپونو حمله وکړي. د دې حملو ذمواري ناقانونه وسوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې ده. په پاکستان پیپلز ګوند داوه کوي چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک په وړاندې کولو ورسره مسلم لیگ نواز ګوند متفق شوی. تېر ورځ په لاهور کې د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری د ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف زرداری او د مسلم لیگ نواز ګوند د صدر په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند د مرستیالي مشر مریم نواز شریف ترمنځ د یو ملاقات نه پس خبري غونډې ته په وینا کې بلاول بټو زرداری وویل موږ په دې اند یو چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ موجوده حکومت د ولس باور بایللې نو باید د دې عدم اعتماد اظهار په پارلمان کې هم وشي. بلخوا حکومتي وزیرانو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه هیڅ ایجنډا نه لري او د خپلو درغلیو پټولو لپاره دا ډول احتجاجونه کوي او بیانبازي کوي. په کورمه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي ویلي چې تېره شپه افغان پولیس سره نږدې د شورکو په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په قمر میله چیک پوسټه وسلوالو برید کړی چې پکې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. د چارواکي چینوم یې نه دی په ډاګه کړی. دعوه کړې چې پرون د افغانستان له خوست اړخه پر امنیتي سرتیرو ډزې شوي خو معلومه نه ده چې دا کار چا کړی. چارواکي زیاتوي د ځوابي عملیاتو په نتیجه کې د ډزو مخه ونیول شوه. د چارواکو په خبره په دې ډزو کې دوه عسکر ژوبل شوي چې پکې د یو صحي حالت د اندېښنې وړ دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو پخوانی 15 پیلوټان له بهر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې د دغو پیلوټانو انځورونه هم خپاره کړي چې د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد سره ولاړ دي. د خبر پاڼې په یوه برخه کې راغلي هڅې روانې دي چې د ملي دفاع وزارت ټول کدرونه او مسلکي پرسونل چې له هیواده وتلي بیرته افغانستان ته ستانه شي. او د روس ګواښ کړی چې د آزادی اروپا راډیو آزادی راډیو اته ویبپاڼې بندوي. دغه ویبپاڼې د روس اوکراین او مرکزي اسیا لپاره خپرونې لري. د روس د رسنیو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي که د آزادی اروپا راډیو په روس کې د درغلیو په اړه خپل راپورونه له ویبپاڼو لرې نه کړه ویبپاڼې به یې بندې کړي. د درغلیو په اړه دا پلټنې د کرملن سخت انتقاد کوونکي الکسی نوالنی د ډلې لخوا کېږي. خپل نوالنی یو زندانی دی. د آزادی اروپا راډیو مشر جیمی فلای ویلي چې موږ به دغه غوښتنې ونه منو او کرملن ته به اجازه ورنکړي چې زموږ د ادارتي پریکړو تعین او یا پکې مداخله وکړي. او وروسته خبر دا چې د پولند پوځي چارواکي وایي چې په شرقي یورپ کې د ناتو متحدینو د ملاتړ په موخه د امریکایي پوځ وړومبی دستې د فروری په 15مه د پولند په جنوب شرقي سیمه کې پوځي اډې ته ورورسېدي. دا په داسې حال کې دا چې روس د اوکراین په پوله د خپلو پوځونو راجمع کول شروع کړي. د پولند د پوځ ویان تېره ورځ وویل چې د اعلان سره سم د امریکایي پوځ د 23 ایربون ډیویژن د جنگي ډلې د دستې وړومبی سرتیري هغه هیواد ته ورورسېده. واشنگټن تېره اونۍ ویلي ول چې نږدې 3000 اضافي سرتیري به پولینډ او رومانیا ته په دې موخه استوي چې د اوکراین د شخړې د ممکنه اثراتو نه شرقي یورپ وژغوري. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه د مجید بابر نوارې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه لومړی رپورت طرف ته ورسو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په راولپنډی کې د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر په اړه جوړ شوی یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې په هیواد کې د وسلوالو د نورو بریدونو امکان هم شته. د داخله چارو وزیر په دغه څرګندونو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ زید خان بیا ویلي دي چې حکومت باید د نېشنل اکشن پلان له لارې په ترهګرۍ کابو موندلو هڅه وکړي. هلته بیا کارپوهان وایي چې حکومت دې په ولس کې د ویرې خورولو پر ځای د ترهګرو پر ضد بیانیه رامنځته کړي او د وسلوالو پر ضد دې کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں یہ بڑھ بھی سکتے ہیں ان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے.
دا غږ د پاکستان د داخله چارو د وزیر شیخ رشید احمد دی چې د پروري په 15مه نیټه په راولپنډی کې یوې لوی ولسی ونډې ته په وینا کې وایي په روانو ورځو کې د تیر شوي اونۍ په رنګ د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راتلی شي. د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید د تازه څرګندونو نه وړاندې د پروري په 3مه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د بلوچستان په نوشګي او پنجګور کې په امنیتي ځواکونو د تازه بریدونو په ذکر کولو سره د ټولو صوبو چارواکو او امنیتي ادارو ته یو لیکلی شوی امنیتي خبرداری هم جاری کړی شوی و. خود عوامی نیشنل ګوند لخوا د کورنیو چارو د وزیر په دې سرګندونو نیوکی مخې ته راغلی دي او د یاد ګوند مرکزی ویاند او پخوانی سینیټر زاید خان وایي
چې نه په نیشنل اکشن پلان باندې په صحیح طریقې عمل وشو نو د دې پالیسیانو جوړولو په دې سره چې امپلیمنت کیږي نه او وسم چې دا کمی پالیسی دي دا پالیسی ټیک نه دي پالیسی په سبب کوم د حالات یا کوم نن په عمل کې روان دي.
د وسلوالو په فعالیتونو کتاب لیکونکي ډاکټر خادم حسین وایي
نو د ير خورول په ځای باید حکومت او دولت او دلت ریاست او ریاستی ادارې باید دغه د ترهګرۍ بیانیه په ضد بیانیه جوړ کړي او باید د سیوکی چې د ترهګرۍ کم کم جوړښتونه دي د اغه د ختمول لپاره سپلان جوړ کړي او پاغه پلان پارلیمان اعتماد کوي.
بلې خواته د خیبر پښتونخوا د قبایلي زیلو مدني په هلان او سیاستوال په دې خبره د اندېښنو څرګندونه کوي چې په یادو سیمو کې د بیلابیل ډول پوځي عملیات وروسته هم په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نورو زیلو کې په ولس پولیس او پوځ باندې وخت په وخت بریدونه ترسره کیږي. د شمالي وزیرستان نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی میرکلام وزیر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
په مختلف اندازینا باندې ډېر لوی توانینه او شول ډېر لوی تکلیفینه خلته ورورسېدل. خو انا منا داسې د امن امان فضا یا صورتحال می ژوندل ده او د دوی چې کوم غیر ذمہ دار بیانینه دي دا د دغه خبره غمازی کو چې په دغه وطن شه بیا ډېر بد حالات روان دی معنا دا د چې دغه شي مخنیوي وکړي.
خدا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی غړی او د سرحدي او ریاستی امور پارلیمانی سیکرټری اقبال اپریدی وایي
د نېشنل اکشن پروګرام د لاندې حکومت په قبایلی علاقو کې من راغلی دی او فوجي عملیات کوم پیل شوی دی په او پاغې کې چې کوم ملټن دا غزین یا ریمو شوی دی یا تلی دی یا وجلی دی یا رسکړي دا ډیره د خوشاله خبره ده.
د سویلي اسیا د ټیرریزم پورټل په نوم د یو غیر سرکاري ادارې د راپور تر مخه د تیر کال د اگست د میاشتې نه په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ترهګرۍ او امنیتی ځواکونو د ځوابي عملیاتو په بیلابیلو پیښو کې 18 کسان وژل شوي دي. په دغه پیښو کې د زیاتو پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. هم د دې امنیتی صورتحال د قابو کولو لپاره بیا د تیری جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د امنیتي او حکومتي چارواکو د اعلی پایې یو غونډه هم ترسره شوې وه، او په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د قایمولو فیصله شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ صدر شہباز شریف په لاور کې تیر ورځ تر ملاقات وروسته یوې خبری غونډې ته ویلي چې د مخالفه ګوندونو په اند ولس اعتماد په موجوده حکومت ختم شوی، نو باید په پارلیمان کې هم د وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ د عدم اعتماد مظاهره وشي. خبری غونډې ته په وینا کې بلاول بټو بیا ویلي چې ټول مخالفه ګوندونه د عمران خان په مشرۍ د حکومت نسکورول لپاره د احتجاج ترڅنګ په پارلیمان کې د حکومت ضد عدم اعتماد راوړلو په ګډون پر ټولو جمهوری او آئینی لارو سلا شوي دي. تر دې مهاله حکومت پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې حکومتي وزیرانو ویلي وو چې مخالفه ډلې ځان د احتساب نه د بچ کولو په مخه د ولس پام اړول لپاره داسې بیانونه ورکوي. په دې اړه تفصیل سره ظهیر راکوي.
د فروری په 15 په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر شہباز شریف سره له ملاقات وروسته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د شہباز شریف سره په ګډه خبري غونډې ته وینا کې وویل چې د موجوده حکومت د خاتمې لپاره ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي. دوی ټول د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد راوړو په ګډون په نورو آئینی او قانوني لارو اتفاق کړي.
ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اب پارلیمان کا اعتماد بھی
دے وی زمونږ د خیال دی چې د ولس اعتماد ختم شوه دی او اوس ته پارلیمان اعتماد هم پاسېدل پکار دی. د حکومت د لری کولو چې کوم آئینی او جمهوری لار ده، هغه د احتجاج سره سره د عدم اعتماد عمل دی. او موږ پر امید یو چې څنګه اپوزیشن لیډر او نور د مسلم لیگ نون مشر والے خبره کړي چې د دوی په پارټي کې په دې یووالی جوړیږي، نو امید دی چې مخکې به هم موږ نور یووالی جوړ کړی شو
اور امید ہے کہ آگے جا کے ہم مزید کنسنسس پیدا کر سکیں گے.
دا بدا سی حال کے دے چی دو فروری پا وہ وشتما پاکستان پیپلز پارٹی اور دا مارچ پا در وشتما دا شپک گوندونو اتحاد پاکستان جمہوری تحریک یا پی ڈی ایم دا حکومت ضد اسلام آباد تا لانگ مارچ اعلان کرے. پا پیخور کے خبریال اور دا سیاسی چارو شنون کے محمود جان بابر مشال ریڈیو توائی لڈیر وقتا اپوزیشن گوندونا دا حکومت ضد جلسی او احتجاجونا کوی او وخت په وخت د وزیر اعظم ضد په پارلیمان کې د عدم اعتماد راوړو دړکه هم ورکړي. خو دوی داسې یوازې په حکومت فشار راولي.
پوزیشن د اړخ د عمران خان خلاف چې کمی هم خبرې کیږي، دا دی وخت کې په حکومت باندې دباو راوړلو یو کوشش ته نو خپل خیال دار چې اپوزیشن په خپل هم دا نه غواړي چې عمران خان دې په دې وخت کې د حکومت لري، ځکه کدي وخت کې ارسو کا حکومت کې راځي نو د دنیا حالات او پاکستان او د مور حالات خصن دا سن چې څوک د حکومت په خپل لاس کې والی، ځکه چې څوک هم څه هم نشي کولای. نو دی به عمران خان باندې دباو هم ساتي او ور سره د دوی چې کوم دی خبرې اترې تاسو له پته چې دا دوړو شا پریس کانفرنس کړي، نو د دې مشرانو په حق له خو د دې خبرو شک هم کیږي چې د دې خبرې اترې بل چا سره هم کیږي، نو دا هم کیدی شي چې دوی ته دا هم ویلې شي چې تاسو هم تشروع اچوي.
د اپوزیشن ګوندونو وینا ده چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوي، خو الیکشن کمیشن او وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې د کال 2013 عامو ټول ټاکنې پاکې اورنۍ شوي، او دا چې اپوزیشن ګوندونو د خپل مشرانو د درغلیو پټولو او د هغوی لپاره د انارو یا جوړ جاړي لپاره احتجاجونه او جلسې کوي. بل پلو د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري په 15 په پینډي کې وی خبري غونډه ته وینا کې ویلي چې د پاکستان پوز د سیاست سره هیڅ تعلق نشته او پوز دی له سیاست بهر وساتل شي.
تاندې هیلې
پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل 19 ریپورت کې ویلي چې 13 اونۍ په هیواد کې د ګرانۍ شرعه 1.15 ته لوړه شوې ده، چې تر مخه یې په ملک کې د ګرانۍ مجموعي شرعه 19.35 ته رسیدلې. بلخوا کارپوهان وایي چې هغه کسان چې کم آمدن لري له دې وجې ډېر متاثره شوي دي، خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې په هیواد کې په ګرانۍ باندې به ډېر زر کابو عمومي او معیشت یې په ښه اړخ روان دی. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
عام ولس وایي چې 13 خوشا سلور کالو راسې چې کله نه د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی دی، د ګرانۍ له وجې د دوی ژوند او روزګارونه ډېر بد اغېزمن شوي دي، او حکومتي چارواکي ور د مخې همدغه دعوی او لوزونه کوي، خو هیڅ کمی په ګرانۍ کې نشي راوستي. فیصل چې پیښور اشرف روډ باندې د تیل مالګې غټ دکان کې مزدوري کوي وایي کله دیاړي وي او کله نه، او د پاسه بیا دومره ګرانۍ
ګرانۍ د ډېره زیاته موږ هم مزدور کاله خلک یو، کله دیاړي وي او کله نه وي. نو چې دیاړي هم کو نو بیا به ساغستې نه شو، اوس اسمان څخه خبرې کوي د غوړو نه نیو لیټي په سبا بلی بل لس بلی د ګنټي ګنټي پکې بدلون نازي دا شان چې نه شو. یو شیز کم چې روزمره استعمال اوسې دی ګرانۍ دی، ډېر زیات ګرانۍ دی. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دا لیټونه دی بالزانی دی راولی او دا یوټون دی دال سیس کم کی.
محمد شاه چې د جړو موبایل او ټلیفون د خرج او د جړو ل کار کوي وای چې دومره مزدورونه کوي سمره چې تر کور وختل شي
بس او سبو او یاره بس نن یو شی په یو نه خالي سبب بل نه خلو دی خو مزدوری نشته دی ګرانه ګرانی دم دا اخوا چې کم دی مطلب کور کې مختلف کیږي دا د بجلی بجلی کې دا بلونه په زرګونو روپیه راځي، دا چې د ګیس کو شته دی نو بلونه راځي، دا چې ګرانی دا نن وړي په یو نرخ والو سبا په بل نرخ والو دالونه په یو نرخ والو بل ودی په بل نرخ والو. نو ولا په جون ډیر زیات ګران شوی دی او حکومت هم دغه خواسته چې په دې ګرانی دې کنټرول وکړي.
پیښور د تاجرانو د اتحادیې صوبایي صدر مجیب الرحمن وایي چې روانې ګرانۍ او لوړ نرخونو د وړو دوکاندارانو روزګارونه ختم کړي دي، او د دوی سره سره غټ دوکانداران هم ډېر اغېزمن شوي دي.
د وخت کې د موږ کې چې ګمن ګرانۍ ده خو تاسو ګورئ خو د پېټرول په شکل کې ده، وړو آیل په شکل کې ده، خو تاسو ګورئ د سی این جی په شکل کې ده، د بجلی په شکل کې ده. د عمر چینل په ملک کې د ټماټر ریټ هم په یو سل او یو سل اتیا روپۍ دي. یو ډېر لوی ظلم مقام روان باندې او دی وخت کې پوزیشن او حکومت په یو دغه باندې چې د حکومت غورځوم او دا غورځوم او تاجر برادری چې کومه ده هغه خلک چې کوم غریب دکاندارانو د چا په 400 روپۍ سرمایه والا 40-15 هغه خوړې شو اسیزونه کومه ګان شول چې پاره باندې لوړ نه شي. نو په دې باندې مونږ د حکومت نه مطالبه کوو چې فوري طور باندې په ګرانۍ کې کمی راشي او چې کمی را نه ګنو دا ملک بل لخت روان دي.
معاشي ماهرینو تر مخه یو خوکو د کرونا وبا له وجې پنړه کې نرخونه په برتلې دي، نو بل خواته پاکستان کې د ګیس هم او د بجلی هم ډیر کمی دي، د کم لوج چې کارخانه ډیر اغیزمن شوی دي او نرخونه په برتلې دي، او بیا موجوده حکومت بیا بیا په مرکز کې د خزانه سوکې باندې بدلونونه کوي، نو پالیسی هم مستحکمه نخکاری. ولی په دې بابلمو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لپاره د اطلاعاتو صلاحکار بیرشتر محمد علی سیف، د هغوی وروسته د مهنت مزدوري محکمې صوبایي وزیر شوکت یوسف زی، او دغه ډول نور حکومتي چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي، خو چا هم د خپل مصروفیات له وجې حکومتي دریز را نه کړو. ولی د فروری په 14 د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر خپل کلی سوابه کې یوې غونډې ته د وینا په وخت هم هغه حکومتي دعوی تکرار کړي چې ګنې د دوی د حکومت معاشي پالیسیو له وجې معیشت په ښه اړخ روان شوی دی، او ډېر زر به په سختو معاشي حالاتو او پر روانې ګرانۍ قابو عمومي. د پاکستان تحریک انصاف ټول مرکزي مشرانو په شمول وزیر اعظم عمران خان وایي چې د کرونا وبا له وجې ټوله نړۍ کې معیشت اغېزمن شوی دی، او نړیوال مارکیټ کې هم نرخونه په برخه تللي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہ واری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ داو دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا د قانون محکمه وایي چې د 15م آئینی ترمیم سره سم په 500 قبایلی ضلعو کې دننه عدالتونه فعال شوي دي او د مقدمو اوریدنې پکې کیږي، خو د امنیتي حالاتو په اړه د اندېښنو له امله په شمالي او جنوبي وزیرستان ته دننه د دې عدالتونو منتقلي نه ده شوې او نږدې ضلعو کې دا عدالتونه کار کوي. حکومت وایي چې د پېښور های کورټ ستر قاضي سره د فروری په 14 په دې اړه یو غونډه کړې. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان نه علاوه په ټولو قبایلي ضلعو کې دننه عدالتونو کار پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د 15م آئینی ترمیم له مخې 9 قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا سره ضم شوي دي او د نورو حکومتي محکمو دایره اختیار غځولو سره سره دغو سیمو کې عدالتونه جوړول هم شامل دي. د فروری په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل شمایل بټ وویل چې دا مهال یوازې د شمالی او جنوبی وزیرستان لپاره عدالتونه د غوسیمونه بهر فعالیت کوي، خو نور ټول ضلعو کې دننه عدالتونه قائم شوي دي.
صرف ساوث کې او د نارث کې عدالت مج ډیسټریکټ دننه نشته ده، ته مج ډیسټریکټ نه ورسره چې کوم اډجیسنت ډیسټریکټ ده سیټلډ هغه کې دغه عدالتونه ناشته. نو هغه ورځ په دې هڅه تفصیل سره خبرو شوله، خو تفصیل سره په دې بحث وشو او آنریبل چیف جسټس پشاور های کورټ هم دغه یقین دهانی وکړله که ججانو صاحبانو ته سیکیورټیز او نور دغه چې کوم مزید هغه دي ورته فیسلټیز مسنګ فیسلټیز دي هغه ته ورته ملاو شي، نو هغه به فوراً د نارث وزیرستان او ساوث وزیرستان ډیسټریکټس کې به دا خپل ججان ورواسته یو ولته نه به د ایجنسی دننه نه به د عدالت فیصله شروع شي.
ایڈوکیټ جنرل شمایل بٹ وویل چې دا مهال په باجوړ، مومندو، خیبر، ورغزو او کورمه کې دا عدالتونه دننه فعالیت کوي. د دې په خبره په ځینو ضلعو کې عدالتي ودانۍ خپلې دي او په ځینو کې په عارضي سرکاري ودانیو کې دا کار روان دی. د شمایل بٹ په خبره تر دا مهال په دغو عدالتونو کې د څه د پاسه 6000 مقدمو فیصلې شوې دي او اوس څه د پاسه 10000 مقدمې روانې دي. دا چې دغو عدالتونو ته په عمومي توګه کوم ډول مقدمې راځي، په دې اړه د باجوړ ورلد بار اسوسییشن یو مشر فواد افضل ایڈوکیټ وای چې په دې عدالتونو کې د زمکو د شخړو او د نشئی توکو د قاچاق د مقدمو تناسب تر ټولو زیات دی.
د منشیاتو چې کوم د کیسونو یا د مقدمو ریشو دا هغه په ټولو کې سیوا ده. چارس بورډر افیوم دا کراس د بارډر راځي، نو دا کیسونه خو الته ډیر په ټاپ باندې رو دي نن سبا. بیا ور سره التا چې کوم ځمکې وي سیول ایشوز چې کوم وتوي هغه نه کاغذ نه انتقالو د پلار نکنه برار روانې وي او یو پلار بزوی تور کې زوی به خپل زوی تور کې داسې بوي. اوس سم سره جوړه شوې ده په بیک ډیټ کې خلم سٹام جوړ کې وي دا زما ځمکه وا ټیک ده. هغه عدالت تراوړي نو داغه سره منی ریکارډ خوشته دي نه کته وګورنو دغه مخه کاپی ریشو ده او یو غټ پرابلم یې جوړ کړی دی.
بلخوا ایڈوکیټ جنرل شمایل بٹ وایي چې د زمکو د ملکیتي نظام په اړه قانون سازي شوې ده او ډیر ضربه په قبایلي ضلعو کې د سرکاري قومي کمیشن لالارې د زمکو د ملکیتي تنازع د حل نظام پر ځای شي. د خیبر پختونخوا د جوډیشل اکیډمۍ د ویبپاڼې له مخه په 2019 کال کې 28 قاضیانو ته په قبایلي ضلعو کې د کار کولو روزنه ورکول شوې وه چې پکې سیشن ججان، ایڈیشنل سیشن ججان او سینئر سیول ججان شامل دي. خو عدالتي نظام کې د قاضیانو مخې ته د ولس د مقدمو د وړاندې کولو لپاره د قانون پوها وکیلانو او بار کونسلونو ضرورت وي. دا چې په قبایلي ضلعو کې عدالتونو کار پیل کړو، خو آیا په دغو ضلعو کې د وکیلانو موجودیت څنګه دی؟ پاړی د خیبر پختونخوا د های کورټ بار کونسل غړی نورعالم ایڈوکیټ وایي چې د ضم کېدو نه پس په پاکستان بار کونسل کې د ضم شو ضلعو د غړیو په اړه په قانون کې د ترمیم بل دا محال په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې داخل کړل شوی دی، خو په ځینو ضلعو کې بار اسوسییشن کار پیل کړی.
د بار اسوسییشن بنیادی اگر دادی چکل هم نوی اگر جوړ شي ضروری نه ده چې پاغې کې دې سلو پورې کسان وي پنځلس کسان دې وي خو چې هغې هلته کې موجود کې وي او د هغه خلکو چې کوم هلته کې وکیلان وي د هغې چې دې نمایندګي کولی شي او هغې په یو ځای کې راغونډولی شي نو هغې دپاره چې دې یو درخواست بار کونسل ته ورکوي چې د خیبر یا د مومن یا د باجوړ د بار اسوسییشن چې دې تاسو سره مونږ رجسٹریشن کول غواړو نو هغه رجسٹریشن د پاره چې دی مونږ ورته وایو چې د بار کونسل قوانینو پر رڼا کې تاسو خپل آئین جوړ کړئ.
د باجوړ بار اسوسییشن فواد افضل ایڈوکیټ وایي چې که څه هم په عدالتي نظام کې د شخړو د هوارۍ لپاره د مقدمو عمل په مالی توګه ډیرو پیسو ته ضرورت لري خو د ده په خبره په عمومي توګه قبایلي ولس د پخواني پولیټیکلای د نظام په مقابله کې د موجوده عدالتي نظام نه خوشاله دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې په خوست کې یو اکسیجن پلانټ فعال شوې دي چې پروس کې د اکسیجن د اتیا بالونو د تولید ظرفیت لري. د خوست ډاکټرانو روغتیایي چارواکي دا یو ښه پرمختګ بولي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې چې پخوا د ناروغانو لپاره د اکسیجن کمی وو د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو په وینا چې د دې اکسیجن پلانټ په فعالېدو سره به اړتیا تر ډیره پوره شي. دوی وایي دا اکسیجن پلانټ په یوه ورځ کې د اتیا بالونو د تولید ظرفیت لري او په دې سره به د اکسیجن د بالونو په بیو کې هم کموالی راشي. په خوست کې ظاهر امبولانس چې یاد اکسیجن پلانټ یې فعال کړی مسؤول نظر محمد ظاهر مشال راډیو ته وویل دا کار یې دلته د ناروغ لرونکو او ناروغانو د اړتیاو د حلولو په موخه کړی دی.
اوس مو دغه پلانټ چې دی د خوست میشتو لپاره د چین هیواد نه را انتقال کړو چې دلته د اکسیجن اشد ضرورت و. دا چې څو وخت مخکې کورونا شدیده تیره شوه نو خلکو ضرورت لر اکسیجن ته نو موږ مجبور او مکلف شو چې اکسیجن پلانټ ورکړو په خوست کې چې د خوست خلکو مشکلات حل شي.
د خوست د اکسیجن پلانټ کارکونکو ډاکټر محمد رحیم وایي
تقریبا په دانه 14 میلیونه افغانۍ عملی لګښت شوی دی په شخصي لګښت شوی دی او موږ کوشش کوو چې همدغه څنګه نور ولایتونو ته هم پراخ کړو.
د خوست شخصیت پانتون استاد پوهان بادشاهزار عبدالی وایي اکسیجن د انسان د وجود یو مهم عنصر دی. د ده په وینا په دې وروستیو کې چې کورونا او د سږو بیماری ډیرې شوي نو اکسیجن پلانټ ته اړتیا بیخي ډیره وه.
موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې د صحت لپاره اکسیجن یو داسې عنصر دی چې قدرې دقیقې اکسیجن انسان ته ونه رسیږي انسان مړ کیږي او په دې اواخرو کې چې د سږو مریضۍ هم زیاتې شوي دي او د کورونا بدبخته ناروغي هم زیاته ده نو د اکسیجن ضرورت بیخي زیات و. موږ ډیر ډاکټران شپخانې د خوست ولایتي تخصصي روغتون به همیشه د اکسیجن د کمبود سره مخامخ کیدلو. موږ د ورور ظاهر نه مننه کوو چې د موږ ته په خپل ولایت کې د خوست په ولایت کې کارخانه پرانستله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو د روغتیا د برخې مسؤلین په دې ولایت کې د اکسیجن پلانټ جوړول یو ښه پرمختګ ګڼي او وایي چې دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ورسره همکاري وکړي. د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي
چې اوله صفه د کورونا راغلی وه په یو وخت کې په خوست ولایت کې د اکسیجن ته ډېر ضرورت و چې هم اکسیجن پلانټ په خوست کې نه و موجود. اکسیجن چې موږ ته کله رسیدلو د کابل نه د بل ولایت نه یا د مرکز نه په دې وخت کې موږ ډېر زیات هغه چې مریضان چې په شهادت ورسېدل. اوس په الحال چې په خوست کې کوم اکسیجن پلانټ فعال شوی دی انشاءالله الرحمن د دې صحت هغه سره ډېر بربار دی ډېر کوم غریب موږ هم ورسره وکړو.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې دا اکسیجن پلانټ په عادي وختونو کې د دې ځای او یا سلنه اړتیاوې پوره کولی شي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي.
په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ته اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په هیواد کې د وسلوالو لخوا د نورو بریدونو خبرداري ورکړې ده. په داسې حال کې ده چې په تېرو څو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په پولیسو او امنیتي سرتیرو د وسلوالو لخوا د بریدونو لړۍ دوام لري. تېر ورځ په راولپنډه کې د پاکستان تر انتظام لاندې له کشمیر سره د یووالي د ورځې په مناسبت په اړه یوې ولسي غونډې ته په وینا کې شیخ رشید وویل چې په سوونو کې چې کوم بریدونه شوي دي، داسې ښکاري چې په راتلونکو وختونو کې به دا بریدونه دوامداره شي. پاکستان پیپل ګوند دعوه کوي چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک په وړاندې کول ورسره مسلم لیگ نواز ګوند متفق شوی. تېر ورځ په لاهور کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بکرو زرداری، د ګوند شریک چیرمین او پخواني ولس مشر اسد زرداری، د مسلم لیگ نواز ګوند د صدر په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د ګوند د مرستیالې مشرې مریم نواز شریف ترمنځ د یو ملاقات پس خبری غونډې ته په وینا کې بلاول بټو زرداری وویل، موږ په دې اند یو چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ موجوده حکومت د ولس باور بایللی، نو باید د دې عدم اعتماد اظهار په پارلمان کې هم وشي. په کورمه کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي ویلي چې تېره شپه افغان پولیس سره نږدې د شورکو په سیمه کې د امنیتي سرتېرو په قمر میله چک پوسټ وسلوالو برید کړی چې پکې دوه امنیتي سرتېري ژوبل دي. د دغې پیښې ذمواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرل د های کورټ مشر قاضي ورته ویلي چې حالات سم او د قاضیانو د سر او مال ساتنې لپاره حکومت ټلګامونه واخیستل، نو هغوی چمتو دي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم عدالتونو ته د کار کولو اجازه ورکړي. په پاکستان کې په تېرو شوارو کې کرونا ناروغۍ 10 کسان وژلي دي. طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو په خالي 15 پیلوټان له بهر بیرته افغانستان ته ستانه شوي. روس ګواښ کړی چې د آزاد اروپا راډیو آزاد ریډیو ورته ویبپاڼې بندوي. دغه ویبپاڼې د روس، اوکراین او مرکزي اسیا لپاره خپرونې لري. د پولینډ پوځي چارواکي وایي چې په شرقي یورپ کې د ناټو متحدینو د ملاتړ په موخه د امریکایي پوځ لومړی دستې د فرورۍ په 15 د پولینډ په جنوب شرقي سیمه کې پوځي اډې ته ورسېدي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سور وقت شو دی اس دونی سے خبرون تاندی ہلے دا خبرون سم ہمکار فرخندہ اسد جوڑا کڑے دا او پننن خبرون کی پ شوب سیما کی د جنکو د لائبریری پاڑا خبری شو دی راسچ دا خبرون وورو
تاندی ہلے
دا پختنو خزو د چارو پاڑا د مشال ریڈیو اونیزا خبرون
پوتان دی هلی پروگرام کې موزه فرخنده صدر کلی کوم. د بلوچستان په ژوب سیمه کې د جنکو د لایبرری یا کتابتون یو کال پوره شو. په دې پروگرام کې د دغه لایبرری په اړه معلومات درکو. د ژوب انجونه وای دا داسې یوازینۍ لایبرری ده چې دغه ته جوړه شو. جنکی کولی شي هلته کینی د کتاب د لوست سره سره په ځینو ادبي او تعلیمي مسلو بحثونه هم وکړي. د پښتنو ښځو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو غورځنګ واک په مرسته دغه لایبرری د تیر کال د جنوري پر 18 پرانستل شوې وه. له ژوبه د دغه لایبرری د چلولو د چارو یوه مشره بختور کلیواله مشال ریډیو ته د خپل کتاب تون په اړوای
د دې لایبرری د پاره دا بلډینګ موږ په 2000 کې نیولې او بیا موږ کمپین شروع کړ د کتابونو د پاره. خلکو ډونیشن وکړو، سیاسي ګوندانو ادارو ټولو زموږ کتابونه راټول کړ او په دا باره کې موږ کمپین وکړ. موږ په فیسبوک، په انستګرام، په واک پیج چا سي موږ ته کتابونه راکول، نو موږ به دا حالت هم شیر کول. له موږ سره په دا کې ډېر لوی برخه چې کومه واغه د شزو غول هم په کتابونه راکول کې هم په چنده راکول کې. د دې لایبرری کوم بلډینګ دی دا به بازار کې دی په حاول زل د افتتاح وسو په حاول زل لایبرری خلاص وسو د دې افتتاح په 19 جنوري 2021 کې وسو موږ اخستي په 2000 کې او دا او اته میسې کمې لګي ولګي دي هم دا په کتابونو برابرول کې ولګي دي او د کتابونو چې کم تعداد دی هغه موږ سره تقریبا د دا ټایم پورې 800 دی او موږ چې کمې جنو به ورکلو تر درس پورې موږ دا ټیم د لایبرری د ورتګ جنو یو
د ژوب د واک ورزنګ غړي وای دوی ته د هیواد بلابل سیمو نه خلکو کتابونه هډاله کړی دي د کتابتون د انتظامی چارو یو بل غړي بڼوال وای جنکې دغل تراټولیږي او علمی بحث کوي چې دا په هغه سیمه کې د جنو د پرمختګ لپاره هم یو ضروری ګام دی
زمانون بڼوال دی ز د ژوب څنګه ز تعلق لرم د واک تریک غړي یم او بالکل دلته موږ د جنکو د تعلیم او د هغو د پرمختګ خبرې کوو دلته تل د پښتو پر ادب خبرې کیږي دلته د پښتون افغان وطن د جغرافي او د منرالز خبرې کیږي او دلته موږ پر سیاست او په هغه کې د شزو د راتګ او په معاشره کې د شزو د حق او د هغو د پرمختګ په اړه خبرې کوو
ژوب د بلوچستان یو پښتون میشته سیمه ده چې پکې د جنکو تعلیمي شره لا هم ټیټه ده د ژوب یو بل اوسیدونکو ملاله کلیواله چې دغه لایبرری ته ورسی وایي دا کتابتون د جنونو د تعلیمي ودې لپاره یو مهم رول لوبوي
منز ملاله کلیواله د ژوب واک تحریک غړي د جنکو د تعلیم صورت خطر مخ شیشه دی خلشاره نه بهر اوسم د جنکو د تعلیم څخه خاص خون نسته په دې چې سرکار بالکل فیل دی مجله کووسی د جنکو د تعلیم په بارک شي د خلکو تشهور ورکړي سیاسي او لسی ګوندونه په دې چې مثبت کار وکړي او سرکار ته دې ته مجبور کړي چې د جنکو په تعلیم کې بشپړ برخه واخلي او موږ اوجه د سړو په سیاست په تعلیم کې ګام نه واخلو
موږ په دې پروګرام اب کې په ژوب کې د جنکو پر یوې لایبرری تاسو ته معلومات درکو
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
کله چې تیر کال د واک تحریک فعال سنا اجاز د دې لایبرری د پرانیست دستوري لپاره ژوب تتللی و نو د بلوچستان حکومت له صوبې په زور وستا د ژوب د واک تحریک یو غړي ګلالۍ غرسنی وای ل دغه پیښورسته په هغه وخت کې خلک ویریدل چې څنګه به دا لایبرری وچلیږي یا جنکی به ورته لاړ شي خو اوس د دې په خبره ډیره انجونه دغه لایبرری ته ورسی
د کتابتون افتتاح کېدله په ژوب کې نو هغه وخت 19 جنوري 2021 کې لویز رالی زموږ په پروګرام کې ګډوډي راوستل د واک دستوري لاندې سیمو کم کتابتون جوړ کړیو د دې سکم هدف او د شزو د تعلیم د جنکو د سیاسي شعور روزنه د هغه د سنا د نیول کېدلو د اثر ولوي دی او زموږ خلکو ویره پیدا کا د دغه مطلب دا نو سی زموږ خلک له تعلیم او له کتاب سره مینه ختمه کی امینه استاذ موږ خلک له قلم له کتاب او له تعلیم سره مینه کی
اوس خلک دې کتابتون ته څنګه ګوري ګلالۍ
زموږ خلک دې کتابتون ته ډیر په شنه زر ګوري په دې تیر مده کې د خلکو د جنکو د تعلیم په اړه بالکل په فکر کې بدلون راغلی دی او دغه بدلون ته موږ ډیر په شنه زر ګورو کتابونه هم خلکو راته ډونیټ کړی دي زموږ په سیمه کې د هلوکانو لپاره شی اکیډمیز وي شی لایبرریز وي او د شزو لپاره داسې هیڅ نه ول نو دا کتابتون د شزو لپاره یو داسې ځای وو چې په دې کې شزه د شعور و منزلونو ته ځان ورسوي شو منزلونه به مو تل په شو منزلونه بدلو
او اکثره ګلالۍ زمو په سیمو کې چې جنکې داسې لایبرری ته ځین نو مشکل هم لري اوس نو څنګه دغلته چې جنکې راځي تاسو سره خبرې کوي وی د کور نه چې اجازه تلی سم مشکلات لري.
دلته سي موږ په وطن بخپل سیمو کې ژوند کوو، په دې کې خدا صفا خبره ده چې د شزو راتلل، سکولونو ته تلل، کتابتون ته تګ دا سګران کار دی، خو تر پخوا اوس لږ اسانه شوی دی. وجه یې زموږ د خلکو سیاسي ګډون دی، زموږ د خلکو شعور دی، وجه یې زموږ روشن فکری ده. موږ که ژوب وګورو په سیاسي تور یو سیاسي مرکز دی. دا کوم سي د سنا لراتګ بعد موږ پاتونجونو پروګرام وکړي، د هغه وجه دا ده چې دلته زموږ سیاسي کارونه سوي دي، خلکو سیاست کړی دی. موږ په یو داسې ریاست کې اوسو چې دلته که یو څوک د حق خبره کوي نو بیا یوازې به هغه ته سزا نه ورکول کېږي، وګر د کورنۍ وګر وطن ته سزا ورکول کېږي، ګر وطن سزا خوري د کام او د خپلواکۍ په خبره باندې. موږ
او ګلالۍ کله چې تاسو د دې لایبرری د جنکو د راتلو لپاره خلکو سره خبرې کولې، کنه د هغوی د طرف نه به تاسو ته څه سوال کېده یا تاسو به ته سوال کدې باره کې راته لږ وایي چې څنګه دې دوی خپلې لوڼه خویندې پرېږدي چې دلته راشي؟
په یو داسې وطن کې یو چې دلته خپلواکۍ د حق او د ازادۍ خبره سوي ده، کلو کورونو ته سزا ورکول سوي دي، نو موږ د دې سختیانو راتیر سوي یو. دا ټولې سیاسي کورنۍ شزي وې سي هلته ناستو، خو دلته د شزو راتلل اماده کول زموږ د اتلانو قربانیانې وي چې تر دې ځای راورسولو نن موږ له شعور راګرځوي، موږ له د علم له رڼا راګرځوي، موږ په تیارو کې لاندې کول غواړي، موږ د اسکول له لارو رابندول غواړي. نو بیا هم خلک اماده دي چې دوی خپلې لوڼې خپلې خویندې دې رڼا ته ورکړي، لا چې زموږ لوڼه روشن فکري تر معیاره ځانونه ورسوي، دنیا په کوم ځای ولاړه ده هغه ځای ته ځان ورسوي. نو موږ لګیا یو په دې کار کوو، واک شپه ورځ یو کړې ده او چې نجونې موږ په دې باندې کنوینس کو چې دوی د وطن لپاره د ځان لپاره خپل ځان جوړ کړي، پرمختګ وکړي.
او کله چې به تاسو کورونو ته تللی کنه، نو هلته کې به د ښځو تاسو ته په دې باره کې به ښځو څه وي د جینکو د دې لایبرری باره کې
کورو ته یا میندو ته یا خوندو ته؟ چونکې موږ دا خبره وکړه چې موږ په وطن باندې سیاسي خلک یو، دلته سیاست سوی دی، دلته ډېرې ستونزې راغلي دي، نو موږ خوندې چې کوم یو خود باقاعده پوره وطن د ظلم او دغه وکټم یو. نو دې ظلم ماتول د مخ نوی لپاره هم دا علم دی، دا رڼا ده چې دا رڼا د علم لپاره راځي، د شعور له لارې راځي. نو موږ دا شعور خپرو. دلته خلک اول هم اماده و او بس لږ هغه لاسنیوی پکار دی، اول سټیپ اخیستل ضروری دی، چې اول سټیپ واخلي نو بیا دا کام را سره ځي په مخ باندې. سیاسي طور شوري تور موږ په یونیو په کالجانو باندې په سکولونو باندې وګرځېدو چې خلک موږ په دې باندې اماده کړو چې دوی کتابتون ته راسي او خپل پرمختګ وکړي، یو سیاسي لاره ته راسي، د علم ورڼا ته راسي. نو موږ خپلې هڅې وکړي او مخ په وړاندې به موږ دا کوو چې زموږ کتابتون پرمختګ وکړي، موږ خلک موږ ښځې پرمختګ وکړي.
ډېره مننه ستاسو ګلالۍ.
ډېره مینه او مننه.
تاندې هیلې
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ ل مشال رادیو نا
دا د نن ورځې پروګرام چې تاسو پکې د بلوچستان په ژوب کې د جینکو د لایبرری یا کتابتون په اړه معلومات اوریده. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره اوس وخت شبی دی دونی ز خبرونه قانوني لارې د خبرونه زم همکار بریوال کاکړ جوړ کړی دارا سي چورته غوښ شو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه قانوني لاري اوري او زه بوريوال کاکړ مو د قربه په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت او په بهرنی هیوادونو کې د پاکستان د سفارتخانو پر نوکریو خبرې کوو. پر دې خبرې کوو چې پاکستان د نړۍ په څو هیوادونو کې سفارتخانی لري او په هغه کې څومره کارکونکي دي. په دې سفارتخانو کې د نوکری ترلاسه کولو طریقې کار څه دی؟ ایا پدې کې د سبو لپاره څه ټاکل څه به برخه همسته او کنه؟ ملتپال شکایت کوي چې د دوی په وینا په دې مهمو نوکریو کې له وړو کامونو سره بې انصافي کیږي. ایا دا خبره تر کوم حده پر ځای ده؟ دې ته هم کتنه کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې پر دې نوکریو په پاکستان کې د میشتو کامونو د حق په اړه څه وضاحت شته او که څنګه. د دې هر څه اوریدو ته د خبرونې تر پای را سره اوسئ. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پر وی پاڼه د ورکړل سوی معلوماتو لمخې پاکستان دا وخت په نړۍ کې 115 سفارتونه او کنسلګری لري. که څه هم پر وی پاڼه کره شمیره نه ده ورکړل سوې، خو د پخوانیو سفارتکارو په وینا د پاکستان د بهرنی چارو وزارت او په نورو هیوادونو کې په موجودو سفارتخانو او کنسلګریو کې په زرګونه کسان کار کوي. اوس پښتنه داده چې د دې بهرنیو چارو په وزارت او یا هم له ملک بهر په سفارتخانو او کنسلګریو کې د نوکری ترلاسه کولو طریقې کار څه دی؟ په افغانستان، استرالیا، برتانیا، قطر، سعودي عرب او موزمبیک کې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر په دې اړه مشال رډي ته وویل:
پاکستان کې په کال کې یو امتحان کیږي د ټولو سیول سروس لپاره، دا غنوم د سپیریئر سیول سروس اف پاکستان. هغه هر علاقه جنای چې ډیګری وسره د بی اے ډیګری کم از کم کوالیفیکیشن دی، نو هغه امتحان ورکولی شي. چا پاس کی نو بیا د میرټ په بیسس باندې د سروسز الوکیشن کیږي. نو پاره کې فارم سروس هم دی، نو دا ترتیب دی. په دې ترتیب باندې مختلف سروسز ته سلیکشن کیږي.
پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر په خپل هم لدی لاري د پاکستان سفارتي دنده تر لاسه کړی و. له نوموړي مې وپوښتل چې کله څوک په دې امتحان کې بریالي سي نو بیا سفارتي چارو ته څنګه اخیستل کیږي. هغه وویل:
دا چې کامیاب شي د ټولو سروسز علاقان و شمارا، په مثال توګه چې سل کسان په دوی په کار دي، نو دا سل والا لاهور ته بوزي، هلته اکیډمي کې ټریننګ وکړي یو کال، بیا د هغې نه بعد خپل سروسز ته لاړ شي، لکه پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ته، پاکستان فارن سروس ته، یا پاکستان پولیس سروس، یا دار نور رضا. نو دا د هر محکمې خپل بیا یو څه موده ٹریننگ دی دا وکړي، نو هغې څه بعد بیا خپل محکمې ته لاړ شي. همدغه رنګ فارن سروس ته چې فارن سروس ٹریننگ د کامن ٹریننگ نه بعد پوره کړي، بیا خارجه دفتر ته لاړ شي، باقاعده نوکری شروع شي، او بیا د هغې نه بعد مختلف سفارتخانو ته پوسټنګ کیږي.
ایاز وزیر وویل چې که څوک په دې امتحان کې بریالي سي نو د دوی نوکری له هغې ورځې باوري ده چې د سفارتکارانو روزنیز مرکز ته د ورتګ ژغ ور باندې وسو.
اونه چې امتحان څنګه پاس کی و اکیډمي ته د تلو ژغ پسې راشي، اکیډمي جاین کې دوی نوکری شو ورته. په دې سلو کسانو کې چې اکیډمي جاین کړه، بس نوکری یې کې نه ده.
په پاکستان کې پښتانه، بلوڅ او سندي ملتپال شکایت کوي چې د پاکستان په سفارتخانو کې د دې کامونو د وګړو شمیر دومره نه دی لکه څومره چې پکارو. ایاز وزیر وای د دې کامونو د وګړو شمیر دومره هم کم نه دی لکه څومره چې دوی وای، خو د په وینا د دې کمی هم خپل وجه ده.
نه کم نه دی، خو ظاهره خبره پاکستان چې جوړ شو نو په هغه وخت کې پښتانه او بلوچ دومره زیات سبق چا نه و لوستی. زیاتر د مهاجر و چې هندوستان نه راغلي و، ډېر تعلیم یافته و، یا د پنجاب خلک و، نو دا نور لږ پاتې وو په تعلیم کې چې کله تعلیم یې وکړي نو اوس د خپلې صوبې نه د خپل کوټې په حساب هلکان راځي بالکل هیڅ کمی نشته.
د حکومتي چارو پوه موجب پانیزی وای ملتپال چې کوم شکایت کوي هغه تر څه حده پر ځای دی. نوموړي د وضاحت په لړ کې وویل چې د وړو کامونو خلک که دې محکمې ته بریالي هم سي نو هلته د شناخت او سفارش نه درلودلو له کبله پرمختګ نسي کولای.
د دې یو وجه داسې نه ده چې د موږ سره د زیاتو په معنا دا کوي، د دې یو بله وجه ده. وجه دا ده چې کله دا د پوسټنګ چې کوم سړی چیرې ولګشي، فرض که په پراګ کې لګشي، په لندن کې لګشي، په امریکا کې لګشي، په ملاشیا کې لګشي، د دې فیصله کوي په اسلام آباد کې او محکمه یې کوي چې زموږ فارن سرویسز پاکستان ورته وی منیسټری اف فارن سرویسز هغه کې چې کوم خلک دي هغه بیرته د اکثریت چې دي د پنجاب دي او بیرته د دې منیسټر چې وي هغه هم د پنجابي. نو چې کله چې د سفارش ځای راشي چې زه کوشش وکړم چې زه ځان ولګوم نو و ماته تر یو د پنجاب کس یا د اسلام آباد کس یا د کراچی کس ډیر ښه تعلق لري چې د ځان لپاره د فیور واخلي او پوسټینګ واخلي. دا هغه په مقابله کې زما دلته نه خپل یو سیاسي لیډر لرم چې خاص ورته وکم، نه یو سینیئر بیوروکریټ دی علاقې غلرم چې هغه ته خاص وکم چې یاره ماته پوسټینګ راک. نو دغه بیا بیلنس چې دی بیلنس اوټ سي، نو زموږ خلک واقعي هم محرومه پاتې وي او دا هغه ځای خلک چې دي هغه د پوسټینګ ځخ یو د باندې وځي. نو په دې کې څه حقیقت شته؟
موجب پانیزی ویل د وړو قانونو د شکایت په داسې توګه ختمېدای سي چې په ملکی په سم توګه جمهوریت قائم وي او هغه د صوبو ترمنځ د برابرۍ ساتلو لپاره رښتونی ګامونه واخلي.
دا بالکل په وخت یا په صورت کې چې شه جمهوریت ګورنمنت وي او مشکله چې جمهوریت ګورنمنت راغلی وي کاغه پیپلز پارټي د کا هغه نون لیگ دی چې هغه سن اسد فدریشن پارټي نه دی او هغه څه سیاسي سټیک لري په صوبو کې هم، نو هغه په دا حواله څه پرېشر واشي او موږ یو څه پرسنټ بهتري موو وینو. یو خو خبره ده، دویمه خبره دا ده چې څه کانسټیټیوشنل ګارنټیز یا مے بی کګدونی غټ قدم نه واخلې سي په ډیپارټمنټس کې خپلې پالیسیز هم وي. کيار هر صوبه کې دونی افسران نو دونی افسر به د هرې صوبې کم از کم پوسټیټ وي او هغه به د باندې خامخا یو ځای کار کوي. نو دغه حل یې کېدلی سي په دغه انداز کېدلی سي، یو خو چې جمهوري ګورنمنټ سي او ډیپارټمنټ څه پالیسیان هم د دې متعلق جوړ کړي نو بیا به دا مسله حل سي.
اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان په اساسي قانون کې د دې مهمو نوکریو په اړه څه وضاحت شته او که څنګه؟ قانون پوه حبیب الله ناصر وایي دا مسله په دې پیچلې ده چې په پاکستان کې د وسایلو ویش په قانوني توګه د آبادی پر بنیاد منل شوی دی.
دلته موږ منتپاله خلک هم او کوچنی صوبې هم دغه یوازي کې موږ د شپلم د کنفیوژن ښکاري واغه کنفیوژن موږ غدغه ده سیز موږ چونکه دلته تقسیم د آبادی په بنیاد باندې ده او دا عیني یو تسلیم شوی خبره ده. زموږ نېشنل اسمبلی ته وګوره، پارلمان زموږ وګوره، په هغه کې هم سټانس دي د آبادی په بنیاد باندې دي او ټول اختیارات له نېشنل اسمبلی سره دي. لیکن له بده مرغه په دې باندې څه کم ټیم د عین جوړېدو موږ ډېرو خلکو شاید دونه نیوکه نه ده کړې یا بالکل نه ده کړې چې په دا کې هغو سر منلی ده. نو اوس دا خبر رسې منل شوی ده یو رسېده به د آبادی په بنیاد باندې بیا ظاهره ده زموږ بتعداد پاقی که کم رازی خو زلت تکلیف داده سپاقا کم که هم پرانه رسیجی صوبو تا نو دی صوبو لدیر وقت راست داغ ناریم وی او بغاریم وی او چیغم وی سیدان مول سر ناروا شروع دی.
ایدوکیت حبیب الله ناصر ویل ده همدی لکبلا پا زیاتر وفاقی دارو کی واک زیاتی آبادی لرون کی صوبی تزی او دا ده پا وینا پا ریاست کی ده برابری ساتلو لپاره توانی خبره ده.
کم دا ده امبیسیدر لیول یا کونسلر جرنل سی کمی ده ملک پا بل ملکی آغا سی آغا ده مقابلی آغا پا امتیان پا توک بانی نرازی آغا ده وزیر اعظم یا ده آغا وقت حکومت ده سواب دیدی. لیکن په هغه کې هم که تاسو ریشو راوباسئ او په ټولو کومو په صوبو باندې کې تقسیم کې په هغه کې به تر ټولو زیات امبیسیډرز یا فارن آفیس سټاف یا د کونسلیټ سکم سټاف ته د دې تعلق به لوی صوبې سری او د نورو صوبې تناسب په هغه کې بالکل بیخي ډېر کم به په هغه کې. نو لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل چې خالي په یوه اداره کې نه، خالي یو فارن آفیس نه، خالي یو پارلیمان نه، خالي عدلیه نه، فوج نه، سیول بیوروکریسی نه، په هر شي کې سیستا د آبادی په بنیاد باندې کړو نو دغه اثر په ټولو ادارو په ټولو ډیپارټمنټو باندې پرېوځي او په هغه کې د اختیاراتو ارتکاز یوې صوبې ته یا یوه دغه ته ولار سي کوم سي توانی شي د ریاستي سطح سره دارنګ شي د پولیټیکل ساينس یا د قانون یا د عین لرو سره یو توانی شي کوم سي مخته ولار سي به ډیر مسکه په ریاست کې جوړي.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونې ځخ پرونه قانوني لار کې په پاکستان کې د فارن سرویسز یا سفارتي نوکریو پر هغه د صوبو د حقونو او د دین نوکریو د ترلاسه کولو پر قانوني لارو چارو د پوهانو خبري ووريدي. بل اونې به لایوي بل موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرې جو. تر هغه وخت ز بوريوال کاکر در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.